ستړي مشه خبرونه خبرونه کې مو زه نجیب امیر هر کله کوم په دې خبرونه کې پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو د اعلان د شکارپور د پیښې د قربانیانو د شمیرې د زیاتېدو او د خیبر کډوالو ته د منګل باغ ډلې د غوښونو نور موضوعاتو باندې راپورونه د تلرو مونږ پروګرام د مشال مرکه هم اورېده شي خو په سر کې خبرونه د شاهین بنیرینه
ستړي مشهړم دې وخت مهم خبرونه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې صوبایي حکومت به د روان کال د مې په میاشت کې بلدیاتي انتخابات کوي. د سند صوبې په شکارپور کې د جمعې په ورځ په امام بارګاه په ترسره شوي برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 28 ته رسیدلې ده او په داسې حال کې چې د یوکرین په ختیځ کې جګړو زور اخیستی، فرانس، جرمني او یوکرین د یوکرایني ځواکونو او روس پلوه بلتون پالو ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې صوبایي حکومت به د روان کال د مې په میاشت کې بلدیاتي انتخابات کوي. د مشالېډو خبریال راپور راکوي چې د اتوار په ورځ د کوهستان ضلع نه راغلي د یو پلاوي سره د خبرو په وخت وزیر اعلی زیاته کړه چې د بلدیاتي نظام د عملي کېدو سره به ولس کولی شي چې خپلې ستونزې د خپلو استازو په وسیله د کور کلي په کچ هوارې کړي. وزیر اعلی زیاته کړې چې حکومت به په بلدیاتي انتخاباتو کې بریالي شوي غړیو ته د پرمختیا د چارو لپاره د 300 تر 400 میلیون روپو اضافي پنګې هم ورکوي. د سند صوبې په شکارپور کې د جمعې په ورځ په امام بارګاه په ترسره شوي برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 28 ته رسېدلې ده. دغه پیښې د پلټنې لپاره د کراچۍ نه شکارپور ته تللې د سی آی ډي پولیسو ځانګړې ډلې شواهد راټول کړي او لومړنی راپور یې برابر کړی دی. د دغه ډلې مشر راجا عمر خطاب تېره شپه ناوخته له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د دې پخلې شوې ترسره شوي برید زارمرګ و. نوموړي زیاته کړه
دی وای داسې شواهد هم ترلاسه شوي چې د سیمې ځینې خلکو هم د حمله کوونکي مدد کړی دی. اوس موږ له دې لوري هم پلټنې کوو. د جندالله په نامه کومې وسلوالې ډلې چې د دې حملې پړه منلې موږ دا ګڼو چې دا د پلټنو د لوري د بدلولو کوشش دی. شکارپور د بلوچستان سره نږدې سیمه ده او په بلوچستان کې مخکې هم په هزارګانو دا ډول بریدونه شوي. په دې کې د لشکر جنگوي او د هغوی نور خواخوږي لاس لرلې شي.
په شکارپور کې مخکې هم د فرقه ییز ترهګرۍ پیښې رامنځته شوي خو د داخلي سند په کومه ضلع کې دا د فرقه ییز تاوتریخوالي تر ټولو لویه پیښه ده. د پېښور په آرمی پبلک سکول په خونړی برید کې ژوندۍ پاتې شوې د لسو زده کوونکو یوه ډله باندې چین سرخار بیجنګ ته سفر کوي. له پېښوره د مشالېډو خبریال د چارواکو له خولې وایي چې د اتم او دولسم جماعتونو لس زده کوونکي به نن سره د کورنۍ د یو غړي دریو هیوادونو چین، هانګ کانګ او ملیشیا ته ځي. د سفر موخه د زده کوونکو توجه د هغه المین رړول دي کله چې د دسمبر په 14 نیټه په آرمی پبلک سکول په ترهګر برید کې 155 کسان ووژل شو چې ډېرې زده کوونکي وو. په ننګرهار کې د پولیسو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په نښته کې دوه وسلوال وژل شوي او دوه تنه پولیس ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت ویان احمد ضیا عبدالزی د ګل په ورځ مشال لیډو ته ویلي تېره شپه 2 بجې د پچیروګام ولسوالۍ په بامخیله سیمه کې د پولیسو او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ په نښته کې دوه تنه وسلوال وژل شوي او 15 تنه ټپي شوي دي. عبدالزی ویلي چې په یاد نښته کې دوه تنه پولیس هم ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په داسې حال کې چې د یوکرین په ختیځ کې جګړه زور اخیستی، د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان، د جرمني چانسلر انګلا مرکل او د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو د یوکرایني ځواکونو او روس پلوه بلتون پالو ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د یوکرین د سولې د خبرو له ناکامۍ یوه ورځ وروسته کیږي. د فرانس جمهوري ریاست وایي درې واړو مشرانو چې په ټلیفوني خبرې کولې په یوکرین کې د جګړې د ختمولو په مقصد د مینسک د خبرو په ناکامۍ خفګان څرګند کړ. د یوکرین پوځ پرون ویلي چې 14 تنه سرتیري په 13-14 ساعتونو کې وژل شوي دي. د الجزیره ټلویزیون خبریال پیتر ګریستا پرون په مصر کې لبنده تر خوشی کېدو څو ساعت وروسته په الوتکه کې له دغه هیواد ووت. د استرالیا سره تړاو لرونکي د خبریال د 2013 کال په دسمبر کې له خپلو دوو نورو همکارانو سره یو ځای د غلطو خبرونو د خپرولو په تور نیول شوی و. الجزیره د ګریسته د خوشی کېدو هرکلی کړی خو ویلی دی هغه وخت به د آرام سا واخلي چې پاتې دوه نور کارکوونکي هم خوشی شي. اردن خپل هغه غوښتنه یو ځل بیا تکرار کړي چې غواړي د القاعده شبکې یوه بندي میرمن له هغه اردني پایلټ سره تبادله کړي چې د اسلامي دولت ډلې لخوا بندي شوی دی. دا غوښتنه وروسته له هغې وشوه چې اسلامي دولت ډلې د یو جاپاني یرغمل د سر غوڅولو ویډیو خپره کړه. د حکومت ویان محمد المومانی پرون اویل اردن اوس هم چمتو دی چې د پایلټ ماز الکساس با په بدل کې ساجد الرشاوی لبنده خوشی کړي. د شام دولتی رسنۍ او فعالان وایي په دمشق کې لږ تر لږه اووه کسان د لبنان د شیا زائرینو په بس په بمی برید کې وژل شوي دي. دولتي رسنۍ په برتانیا کې د شام د بشري حقونو د سار ټولنه وایي چې په دې برید کې شل نور کسان هم ټپیان شوي دي. د دې حملې پړه په شام کې د القاعده شبکې همکارې ډلې النصر جبهې منلې او د بس مسافرین د لبنان د شیا حزب الله ډلې جنګیالي بللې دي. نصر جبهه ادعا کړی چې د یو ځانمرګي بریدو خو دولتي رسنۍ وایي چې په بس کې بم ایښودل شوی و. حزب الله خپل جنګیالي شام ته استوي سو د شام له دولتي ځواکونو سره په ګډه جګړه وکړي چې د اقدام د سنی سختدریزه ډلو سخت غوسه راپارولې ده. او د بوکو حرام ډلې وسلوالو د نایجیریا په مایدوګوري ښار کې نوي عملیات پیل کړي دي. پرونی برید یو ونې وروسته لاغه کیږي چې د نایجیریا پوځ د دې هیواد د شمال ختیځ د لوی ښار د نیولو لپاره د دې سختدریزه ډلې هڅې په شا وتمبولې. اوس د موسم او کرنسی حال.
نن د ګلپورز د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په یو سل یو روپې او یا پیسې غستل کیږي او په یو سل یو روپې پنځه نوي پیسې خرڅیږي. دا شان یو پونډ په یو سل دوه پنځوس روپې شپېته پیسې او یو سل دوه پنځوس روپې پنځه اتیا پیسې. یو یورو په یو سل څوارلس روپې شپېته پیسې او په یو سل څوارلس روپې پنځه اتیا پیسې. د سعودي عرب ریال په شپږویشت روپې پنځه نوي پیسې او په اوویش روپې شل پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په اوویش روپې اویا پیسې او په اوویش روپې پنځه نوي پیسې او یو افغانۍ په یو روپې پنځه شپېته پیسې اخیستل کیږي او په یو روپې اته شپېته پیسې خرڅېږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه کې اسمان شین وي خو پېښور او بنو کې به خال خال وریځ وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه دولس او کمه منفي شپږ، پېښور او بنو کې نولس او شپږ درجې سینټي ګریډ پورې پاتې کېدو امکان دی.
دا مشال رادیو دا نن د ګل یا د دوشنبه ورځ او د 2015 کال د فروری د میاشتې دوهمه نیټه ده. د دې خبرونې په اوږدو کې به واورئ. پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات په مې میاشت کې ترسره کیږي. په شکارپور سند کې د ترسره شوي ځانمرګي حمله د قربانیانو شمیره لوړه شوې. د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسې نیټه لا هم نه روښانه، خو بل پلو د باړې کډوال فروری کې خپل سیمو ته ستنېږي ولې دوی ته د منګل باغ ډلې ګواښ کړی.
مونږ وایي چې د کندونو نه بره ایرهټ کلیر نه ده چې کوم ایپ ایم بیا غن چلیږي او کچېرې مونږ په جنوزو کېم کې نه پرېږدي نو د دې نه کړه یو څو بل خوا بلاړ.
پاکستان کې د تیلو بیې راټیټې شوې خو خلکو ته ګټه ونه رسېده.
تیل دی ارزان کو فلک مون ته تنیس پیدا ون شو کرای او مغدی ورز دی ورز کرای سی واقعي کی
19 پروگرام د مشال مرکه کی د پیجندل شوی پختون شاعر درویش دورانی خبره اوره.
اصل لرانه ټاټو به خوشما افغانستان کې د کندهار په ولایت کې د ارغسان د ولسوالی ده. نو مر اصل لرانه ټاټو به هغه دی.
نور سیمایز کورنی او نړیوال راپورنه هم را سره شتا تر پایا مو بدرګه کړی. زمونږ غږ په میډیم ویو شپږ سو یو د انټرنیټ ته لارې په مشال رادیو ټکه کام اوري. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ویلي چې راتلونکي مې میاشت کې به په صوبه کې بلدیاتي انتخابات کوي. بلخوا د پېښور د آرمی پبلک سکول یو ډله ماشومان چې پر دغه ښوونځي د طالبانو د تیرې دسمبر میاشتې له برید څخه بچ وتلي ول نن د چین پلازمینې بیجنګ ته سفر کوي. د دې دواړو موضوعاتو په اړه له پېښوره زموږ همکار خالد خان داسې معلومات راکړي.
دا گل پورز دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی دفتر نه پر شوی یو خبر پانه کی دا پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ادا کړی دا چې دا روان کال د مئی میاشت کې به قومي حکومتونو ټاکنې کول شي د کوم د پاره چې د دوی حکومت ټول تیاریانی پوره کړی دي. دا خبر پانه په وینا د پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د کوهستان ضلع نه راغلی یو پلاوی سره دغه خبرې کړی دي او د کوهستان خلکو ته دغه باور ورکړو په صوبه کې د مقامي حکومتونو جوړېدو تو با دا پرمختګ کارونه ځای حکومتونه ترسره کوي. دا کوم د پاره چې صوبایي حکومت د پرمختګ پنګه اعلان کړی ده. دا کوهستان نه راغلی د دغه پلاوی مشري د صوبایي اسمبلی غړي مولانا عصمت الله کوله. دا یادونه ده چې خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړېدو سمدستي وروسته دغه ادا کړی و چې په درې میاشتو کې دننه به دوی د مقامي حکومتونو ټاکنې کوي او دغه ټاکنې به د بایومیټریک سیستم لاندې وی. خو بیا د واکمن ګوند مشرانو او د صوبې وزیر اعلی وخت په وخت د مقامی حکومتونو د ټاکنو اجمنه کړې دي چې تر اوسه پورې پوره شوی نه دي. بلخوا پیښور کې د آرمی پبلک سکول د یو چارواکي په وینا د دغه سکول د سینیئر سیکشن لس د کونکي به نن د چین په سفر روانېږي چې موه د سکول د ماشومانو په 14 دسمبر ناوړه پیښې نه توجه لري کول دي. د سکول د چارواکي په وینا د چین نه علاوه د آرمی پبلک سکول ماشومان به د ملیشیا او هانګ کانګ په سفر لیږل شي او دغه شان په دغه پیښه کې د وجل شوي ماشومان مور پلار به په سرکاري خرج عمرې ته لیږل شي. دا یادونه ده چې په آرمی پبلک سکول د وسلوالو برید په نتیجه کې 140 ماشومان مړه او خوشا شپږ شلي د سکول زده کوونکي ټپیان شوي وو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د سند صوبې په شکارپور کې د جمعې په ورځ د شیعهګانو په امام بارګاه په ترسره شوي برید کې د وژلو شو شمیر 2 ته لوړ شوی دی. د دغې پیښې د پلټنې لپاره د کراچۍ نه شکارپور ته تللي د سی آی ډي پولیسو ځانګړې ډلې شواهد راټول کړي او لومړني رپورټ یې هم برابر کړی دی. نور معلومات له کراچۍ ښار نه د مشال لډیو خبریال ظفر کریمی په دې راپور کې راکوي.
د سین صوبې په شکارپور کې د جمعې په ورځ د شیعهګانو په امام بارګاه په ترسره شوي برید کې د وژل شوو شمیر 2 ته لوړ شوی دی. د دغې پیښې د پلټنې لپاره د کراچۍ نه شکارپور ته د سی ای ډي پولیسو ډله د شواهدو د راټولولو لپاره تللی او لومړنی رپورټ یې برابر کړی دی. د دغې ډلې مشر راجا عمر خطاب تیره شپه ناوخته له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي د دې پخلی شوی چې ترسره شوی برید ځانمرګي وو. دی وایي داسې شواهد هم ترلاسه شوي چې د سیمې ځینې خلکو هم د حمله کوونکي مدد کړی دی. اوس موږ له دې لوري هم پلټنې کوو. د جندالله په نامه کومې وسلوالې ډلې چې د دې حملې پړه منلې موږ دا ګڼو چې دا د پلټنو د لوري د بدلولو کوشش دی. شکارپور د بلوچستان سره نږدې سیمه ده او په بلوچستان کې مخکې هم په هزارګانو دا ډول بریدونه شوي. په دې کې د لشکر جنگوي او د هغوی نور خواخوږي لاس لرلی شي. په شکارپور کې مخکې هم د فرقیزې ترهګرۍ پیښې مخې ته راغلي دي، خو د داخلي سند په کومه ضله کې دا د فرقیز تاوتریخوالي تر ټولو لویه پیښه ده. په سند صوبه کې په مختلفو کلیو کې د بیلابیلو مذهبونو او مسلکونو خلک یو ځای استوګنه لري، خو د مذهب او مسلک په بنیاد د تاوتریخوالي د پیښو د نشتون له کبله دا خاوره د صوفیانو وطن او سیکولر نظریاتو لرونکو وګړو مسکن بلل کېدو. خو په دې وروستیو کې په داخلي سند کې د مذهبي او مسلکي تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. دا چې د دې لامل څه دی په دې اړه سندي خبریال او شنونکي ریاض سهیل راته وایي. دی وایي د داخلي سند له کشمور ضلع نه نیولې تر کراچۍ پورې د سوپر هائی وے او نورو لویو سړکونو په غاړو ډېرې مدرسې جوړې شوې دي. د سند په یو شمېر ښارونو کې د وسلوالو ګوندونو نارې لیکل شوي او بیرغونه یې لګېدلي په نظر راځي. دا سلسله په مختلفو سیمو کې د سیلاب راتلو وروستو تیزه شوې وه. د 8 کاله مخکني او اوسني سند ډېر فرق دی. په دې وروستیو کې په ځینې ضلعو کې د هندوانو جنکو سره د جبري نکاح په مندرونو حملې، د محرم په جلوسونو بریدونه او په شیعه او احمدي مسلکونو گزارونه کیږي. د هغه په وینا په سند صوبه کې د فرقیز تاوتریخوالي پیښې ته په کتو سره داسې ښکاري چې دا سیمه اوس د پخوا په څیر د صوفي نظریه لرونکو وګړو خاوره نه ده پاتې، او د دې سیمو حالات هم د پاکستان د ځینو نورو برخو او په تېره بیا د قبایلي سیمو د حالاتو په لور په تیزۍ سره روان دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
د پاکستان د قبایلی سیمو لپاره له قدرتي نورینونو سره د مبارزې اداره وای حکومت د شمالي وزیرستان د کډوالو بیرته د هغوی کورنو ته د لیږلو نیټه لا هم نه ده اعلان کړې. البته د خیبر ایجنسۍ کډوالو په اړه د یاد ادارې یو چارواکي فرمان خلجي زموږ همکار مجید بابر ته په مرکه کې ویل چې هغوی به روانه میاشت خپلو کورنو ته بیرته ستانه کړل شي.
مجید دیر بار تاریخ اعلان کیږي
خیبر ایجنسی او د ورغزو هم او د باجوړ هم لګي کورنۍ به کور دي دا غوي د پاره سره پروګرام برابر دي دی به کله کورونه ته ځي.
د خیبر خو دي گورنر صاحب مختلف مقام اعلان هم کړی دي ان شاء الله د فروری کې دا واپسي موږ پلان کولې کیو دې کې چې موږ افکورس فیس کې کوم څه د رایټ دي پر لاس فیس کې به ورټرن کیږي شلوبر شو مالک بن خیل شو سوري خیل کمر خیل اور کمر خیل جی یہ موږ چار تاریخ نن ته موبایل فن اجرا شروع کوله کیږي چې کوم کې دوتا دو ترانسپورټیشن کاست اور اغه نه علاوه ای ٹی ایم کارت هم موږ واپسی مراکز باندې ورکو الته نو دوتا ای ٹی ایم کارت ورکو چې چا کې دیو 25000 روپے چې کوم ریټرن کیش ګراند دی هغه به ورته ملاويږي.
او دا صرف هغه خلکو د پاره دی چې کم خلک تاسو سره رجسٹرډ یو ځکه چې ډیر خلک دا ګیله کوي چې موږ رجسٹریشن نه دی شوی.
دا چې صرف هغه خلکو لپاره دی چې کوم موږ سره رجسٹرډ دي او نه درته ښایي دي او چې کوم خلک دا خبره دي چې موږ رجسٹر نه یو غوړي دي موږ خو غوړي چې رجسٹرډ یو سپیسیفک ټایم می او چې څنګه نور مو دي رسان کې کم از کم دا 15 پګ میاشتې پورې دا چلے دو د سه په خیبر کې چلے دو او دې چلے دو چې نو سره نه پات نوګران چې نو وی کین نوټ کیپ اټ یو اوپن اینڈ او د موږ کوشش دی چې سوبر موږ راځي موږ غوړي رجسٹرډ کوو او نه درنه ویریفای کوو اکثر خلک دي چې نه درنه ویریفای نه نو هغه وی چې موږ رجسٹریشن هغه نه شوی کنه چې
تاسو د ایف ڈی ایم د یو چارواکي فرمان خلجي سره د مجید بابر خبرې اورېدې. بل راپور هم د سیمې سره تړاو لري. په جلزو کمپ کې د خیبر ایجنسۍ مشت کډوال وایي چې په سیمه کې تر اوسه پورې د لشکر اسلام وسلوالې ډله په خپل اف ایم رادیو کډوالو ته دړکې ورکوي. دوی وایي که حکومت یې څومره هم مجبور کړي دوی د خپلو سیمو ته واپس نه ځي. کډوال زیاتوي چې تر هغو به خپلو کورونو ته لاړ نه شي تر څو په سیمه کې په مکمله توګه امن پر ځای شوی نه وي. د خیبر ایجنسۍ د باړې کډوالو سره د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزي خبرې کړې او دا رپورټ
د خیبر ایجنسۍ هغه کډوال چې په جلوزو کډوالو کمپ کې پراته دي وای چې هغوی به تر هغې خپلو سیمو ته نه ستنېږي تر څو چې په سیمه کې عسکري چک پوسټونه نه وي. روزګار د بیا شروع کولو وعده ورسره نه وي شوی او سکولونه بیا نه وي خلاص شوي. دوی وای چې کډوالو ته وینا شوې ده چې هرې کوړمې ته به 15000 روپۍ ورکول شي او ګنې په لنډو ورځو کې به د واپسۍ عمل شروع کړی شي. خو دوی وای چې هغوی دغه خبرې ته په هیڅ رقم نه دي تیار. سید مرجان پریده د کاخیلو د قبیلې سره تړاو لري او وای
مونږ خپل باندې د کندونو نه بره پاتې کیږو. مونږ ته وای چې د کندونو نه بره اره کلیر نه ده او دلته کې په شری پی ای چې کوم اعلان کړی دا غاوی چې ناټو ته دا کلیر ده کنه نو بره علاقه باندې اوس هم د امنی سیب چې کوم اف ایم د اغان چلیږي او مجاهد هم شته دی چې بای دا خو زمونږ سره یو ناجایز ده او کچیر مونږ په جنوزو کین کې نه پریدي نو مونږ بر دې نه بلا شک به کړه یو څو بل خو بل او مونږ باړې ته تک د پاره بالکل تیار نه یو.
لدی ورستو مې د ملک ابراهیم خان پریوی سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې ګین حکومتي اپریشن خر روان دي او هغه ته به په داسې حال کې د بیا تک خبره و نه کړی شي. د وای
چې ګورنر صاحب بیا په ټیکل دا کوم دا موږ د اجازه نه مننه کوي ګوجه سر په دا چې هغه کې د خان شتا کنه چې دا خان نیو د مخ نه لري شي نو تر هغه پورې هیڅ اړه نه اجازه ته ورکړي چې ته لاړ شه. دا کوم خلک چې روان دي دم بده کړي خلک حقیقت ته چې خلک ختم دي او خه مجبور دي دې شي لا تیار دي چې راځي لاړ شو کنه او التا حالات لا صحیح دي نه.
ځین خلک وایي چې د لشکر اسلام وسلوال لړل مشران هم په سیمه کې د خپل اف ام ریډیو لاري د ډاکور کوي چې ګنې هغه خلک چې کډوال شوی دي بیرته با په سیمه کې راتګ ته نشي پرې خو دې. یو بل کډوال سخی جان اپریدي سره خبرې وکړې.
بټا تعال ته یې باندې نه راکوز یو اډا دا کنه هغه دې تر گورنر هم ورشي او پولیټیکل هم ورشي او نور مخیا واس کوي چې با سریا صفاده الکه صفاده د خپل سره دی شي او صفاده نه هغه وس وتا یې چې هغه سره نور تر باندې نه تر دې نه وتل و دې چې کندي الکه ما ته ډینجر دا خو یخنی دا او د یخنی په وجه باندې
د دې کډوالو پوینا چې که هغوی د روان خیبروان اپریشن په دوران خپل کورور ته بیرته سترول شي نو کډوال کولی بیا د څه د پاره او دوی وای چې هغوی به په سیمه کې د مکمل امنیت راوستو نه وړاندې هیڅ کله هم بیرته ستانه نشي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینې پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د مشال مرکه له اوس نه 12 منټه پسته سوریدل شي په کوټه کې زمون همکار خدای نور ناصر د پښتو د پیژندل شوی شاعر درویش دورانی سره خبرې کړې. د مرکبه ووري د خزانه وفاقي وزیر سنټر اسحاق ډار تیر ورځ یوې خبرې غونډې ته ویل چې د روان کال جولای میاشتې د ډومبای نیټه قومي شناخت کارت نمبر به د یو وګړي د نېشنل ټیکس نمبر وي. نو تفصيلات د اسلام آباد نه د احمد الله په دې راپور کې.
وفاقی حکومت د روان مالی کال یعنی د جولای میاشتې د ډومبۍ نیټې نه قومي شناختی کارت نمبر د نېشنل ټیکس نمبر ګرځولو اعلان کړی دی. تیر ورځ د خزانه وفاقی وزیر سینیټر اسحاق ډار خبری غونډې ته وویل چې د روان مالی کال په ډومبۍ شپږ میاشتو کې اقتصادي اشاریه ښې وي. په یاد شوي موده کې د ګرانۍ شرح شپږ اشاریه یو فیصد وه او د بجټ خساره دوه اشاریه درې فیصد وه. د روان کال لپاره د دې هدف څلور اشاریه نهه فیصد ایښودی شوی دی. که غیر معمولي خرچې ونه کړی شوې نو هدف به ترلاسه سکړو. د نوموړي وینا وه چې د روان مالی کال ډومبۍ شپږ میاشتو کې د ټیکس وصولۍ کې هم اضافه شوې ده او فیډرل بورډ آف ریوینیو ایف بی آر د روان مالی کال ډومبۍ شپږ میاشتو کې یو زر یو سل دوه شپېته اشاریه څلور ارب روپۍ وصول کړي دي، کومې چې د تیر مالی کال د ډومبۍ شپږ میاشتو په نسبت دولس اشاریه اووه فیصد زیاتې دي. د اسحاق ډار وینا وه
په
معیشت کې سیاست بند کړي شي. عمران خان دې دا ثابته کړي چې حکومت ته د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی په وجه د درې سوه ارب روپو فائده رسېدلې وي. عمران خان دې په معیشت د سیاست کولو پځای پټګې کارکردګۍ او په شفافیت سیاست کوي. زه د ملک ټولو سیاسي ګوندونو نه غوښتنه کوم چې په معیشت ته هم یو ټولګوندیزه کانفرنس راوغواړي چې پکې د معیشت لپاره اکشن پلان جوړ کړی شي.
مشال ریډیو چې کله د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر انور شاه نه تپوس وکړو چې د راتلونکي مالی کال نه قومي شناختي کارت نمبر د نېشنل ټیکس نمبر ګرځولو له وجې د ټیکس په وصولۍ به څه اثر پرېوځي.
ڈاکٹر
انور شاہ زیات اکڑا چې په ملک کې د ټیکس ورکون کو خلکو شرع ډیره کم ده. که حکومت دې سره سره نور داسې ګامونه پورته کړي چې پکې د زیات نه زیات خلکو څخه ټیکس واخستې شي نو سره به د قومي بجټ خساره ډیره کمه شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان وفاقي حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی اعلان کړی دی چې دا مهال د پټرولو یو لیټر اویا روپۍ یو کم دیرش پیسو باندې خرڅیږي. حکومت دریز لري چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو نرخونو کې د کمی فایده به ولس ته خامخا رسوي، خو د حکومتي دعوو باوجود خلک وایي چې دوی ته ګټه نه رسیږي. له اسلام آباد د مشال لړیو خبریال ریاض مساخیل نور حال راکوي.
د خالی په ورځ مازیګر لاهور کې میډیا سره د خبرو اترو دوران د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه، حکومت کوشش کوي چې د اولس د اسانې لپاره اقدامات وکړي او د دغه مقصد لپاره نړیواله منډه کې د پټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې د کمی فایده اولس ته رسول شي. د ده په خبره حکومت مسلسل په شپږم میاشت هم د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی فیصله کړې، کم چې یو ریکارډ دی. د نواز شریف وینا وه،
پټرول کی جو قیمت ہے اس کو 7 روپے 99 پیسے کم کیا جا رہا ہے فی لیٹر.
دی وی د پټرول نرخ 2 روپے 99 پیسے کمول شي، د های اوکټین نرخ 11 روپے 20 پیسے کمولو فیصله وشو، د خورو تیل با 10 روپے 25 پیسے کم شي، های سپیډ ڈیزل 15 روپے 25 پیسے او لائټ سپیډ ڈیزل با 9 روپے 55 پیسے را کمیږي. زمون اراده وا چې پټرول 10 روپے 15 پیسے را کم کو، خو د محصولاتو د خسارې په وجه مو د کې کمی وکړو، بیا هم لویه برخه مو ولستور کړی دا.
بہت بڑا حصہ ریلیف کا ہم نے آسان کیا ہے.
خوبل طرف تا دا اولس وینا دا چه دا پیٹرولیم نرخونو کمی دو باوجود دوی تا سخاص فائدہ ندرسی دلی. مشال ریڈیو سر خبرو کی حبیب اللہ اویل
تیل دی ارزان کو خلکا موتا تنیس فائدہ ونش وکرائیو مغا دی ورز دی ورز کرائی سی واقعی کی دی تیلو بندش پا وجہ باندے کچیری دی دا تیل برقرار و ساتلو دا گیس برقرار و ساتلو نو نو دی عوام تا سا تکلیفی نو موتا سا تکلیفی خود دی لکا حکومت دیو سر نٹک شو چی تیل ارزانی خلکا مونگا تی غریبانانو خلکو دی پارا مزدور کارو دی خلکو دی پارا لکا سی فائدہ ونش وا مونگ دی پارا خو الٹا دا نقصان کی گی نو دی تا پا کار دی چی لکا دی بانی سی خبری آتیلو کی او ملک دا آلات و دا کرائی و دا آرس جدی برابر کی.
هم دا راز دا خیبر ایجنسی عبدالمنان چی اسلام آباد کی دا سیکیورٹی گارڈ نوکری کوی وای دا پیٹرول نرخ کمی دو فائدہ یوی خاص طبقے تا رسی دی زیاتوی.
مونگ بیشی پینڈینا پی خور تا تلولو نو مخ کی مونگ تا دو سوا کریا وا بیا چی ارزان شوال بیا دو سوا دیر شوا انا او چی دا پی خور نظر تلولم نو اس دو سوا او یا شوا زا فکر کوم چی اون تا دا سولتن ویرگی چی کم روز مرا وارڈ سسٹم دا لکا وڑو باری کی یدا سی تنرونا دی غربان دی پارا لکا مخ کی دا یو سسٹم وو چی لکا پا دویر پی ڈوڑیوا نو دیر مخلوق تا فائدہ رسولیا یا دا سی چنیو ملونا تا ویرگی یا بجلی سسٹم تا ویرگی چی بجلی ارزانا کی یا گیس سسٹم تا ویرگی چی یعنی عامی خلق تا فائدہ ورسیگی دا خو لکا خاص خلق تا فائدہ ورسیگی چی چا ٹرانسپورٹ وی یا دا سسٹم سره تعلق لري نو هم تا دی دغه غریب هم تا ایس فائدہ نشتا بلکی نقصان یې ضرور دی.
د ذکر وردا چې د پېټرولو نرخ کې د کمی سره د یو لیټر پېټرولو قیمت اوس اویا روپے یو کم دیرش پیسو ته را رسیدلې دی کم چې په ملک کې د سی این جی نه هم ښکته نرخ دی. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیات د دې هیواد له حکومت غوښتي چې د دوه تابعیتونو لرونکي کاندیدان د اعتماد رایې اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته نه معرفي کوي. جرګې سمودمخ کې هغه مصوبه تصویب کړه چې لمخې د دوه تابعیتونو لرونکي کاندیدانو ته د اعتماد رایې صندوق نه ایښودل کیږي. د همدې مصوبې لمخې ولسی جرګې د تیرې چهارشنبه په ورځ د هغو کاندید وزیرانو لپاره چې د وکیلانو په وینا دوه ګونی تابعیت لري د اعتماد رایو لپاره صندوق کې نه خود. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر رپورت کې.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وای د دې لپاره چې وخت ضایع نشي افغان حکومت باید د نوې کابینې په ترکیب کې هغه کاندیدان معرفي نکړي چې دوه ګونی تابعیت لري. د جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان آزادۍ راډیو ته وویل ولسی جرګه پر خپل دې پریکړه ولاړه ده چې د دوه ګونی تابعیت لرونکو کاندید وزیرانو ته به د اعتماد رایه نه ورکوي. ښاغلی عرفان زیاته کړه چې که حکومت بیا هم د دوه ګونی تابعیت لرونکي کاندیدان جرګې ته معرفي کړي نو د اعتماد رایه د اخیستو لپاره به دا ځل هم صندوق ورته کینښودل شي. هیله من یو چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت هم ولسمشر او هم اجرایه رئیس زموږ له مخکینۍ پروسې څخه تجربه اخیستی وي. یعنی مخکې له دې چې وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړي موږ د لیندۍ په درویشتمه نیټه یوه مصوبه درلوده چې له مخې یې د دوه ګونی تابعیت لرونکو ته رایه نه ورکوو. د ملي وحدت له حکومت څخه زموږ تمه ده چې هڅه وکړي او د واحد تابعیت لرونکي کاندیدان ولسی جرګې ته معرفي کړي. د افغانستان حکومت نږدې دوه اونۍ مخکې کاندید وزیران او د ملي امنیت او د افغانستان بانک د ریاستونو لپاره کاندیدان ولسی جرګې ته معرفي کړل. یوه ورځ وروسته جرګې د دوه ګونی تابعیت د لرلو له کبله اووه کاندیدان د رایې اخیستو له بهیره محروم کړل. خو له دې ډلې نورالحق علومي او صلاح الدین رباني د بهرنیو تابعیتونو د پریښودو په خاطر بیرته ومنل شول. تر اوسه روښانه نه ده چې د افغانستان حکومت به د ولسی جرګې دا خبرداری څومره په پام کې ونیسي. دا هم معلومه نه ده چې د کابینې پاتې برخه به څه وخت معرفي شي. د ولسی جرګې دوهم رسیال وایي غوره به دا وي چې حکومت د کابینې پاتې برخه په یو مناسب وخت کې ولسی جرګې ته معرفي کړي څو وکیلان د ټولو اړوندو اسنادو له کتلو وروسته د هغو په اړه پریکړه وکولای شي. خو عرفان الله عرفان یادونه وکړه چې که ولسمشر کوم فوقالعاده فرمان ورکړي نو وکیلان چمتو دي چې د ولسی جرګې د ژمنیو رخصتیو له ختمېدو مخکې د کاندید وزیرانو په اړه د پریکړې لپاره خپلو دندو ته حاضر شي. د ولسی جرګې ژمنۍ رخصتۍ تیر اونۍ پایل شوې او په پام کې ده چې 1540 ورځې وروسته به بیا خپل کار پایل کړي. د تیرې چهارشنبه په ورځ 1300 وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندیدان ولسی جرګې ته معرفي شول، خو یوازې 8 وزیرانو او د ملي امنیت د ادارې رئیس د اعتماد رایه واخیستې.
د احمد تکل د همدې رپورت سره د خبرونې نیبایي برخې ته نږدې کیږو. یوه نیمه بجه ده. شاهین بونیری سټوډیو ته راغلی، تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کوي.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې صوبایي حکومت به د مې په میاشت کې بلدیاتي انتخابات کوي. د سند صوبې په شکارپور کې د جمعې په ورځ په امام بارګاه په ترسره شوي برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 26 ته رسېدلې ده. د پېښور په آرمي پبلک سکول په خونړي برید کې ژوندي پاتې شوي د لسو زده کوونکو یوه ډله به نن د چین سرخار بیجنګ ته سفر کوي. چارواکي وایي چې د دوی سره به د کورنۍ یو یو غړی هم ځي او دوی به چین، هانګ کانګ او ملیشیا ته سفرونه کوي. په ننګرهار کې د پولیسو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په نښته کې دوه وسلوال وژل شوي او دوه تنه پولیس ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې د یوکرین په ختیځ کې جګړو زور اخیستی، د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند، د جرمني چانسلر انګلا مرکل او د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو د یوکرایني ځواکونو او روس پلوه بلتون پالو ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. د الجزیره ټلویزیون خبریال پیتر ګریستا پرون په مصر کې له بنده تر خوشی کېدو څو ساعته وروسته په الوتکه کې له دغه هیواد ووت. د استرالیا سره تړاو لرونکي دا خبریال د 2013 کال په دسمبر کې له خپلو دوو نورو همکارانو سره یو ځای د غلطو خبرونو خپرولو په تور نیول شوی و. اردن خپل هغه غوښتنه یو ځل بیا تکرار کړې چې غواړي د القاعده شبکې یوه بندي میرمن له هغه اردني پایلټ سره تبادله کړي چې د اسلامي دولت ډلې لخوا بندي شوی دی. د شام دولتي رسنۍ او فعالان وایي په دمشق کې لږ تر لږه 8 کسان د لبنان د شیعه زائرینو په بس په بمبي برید کې وژل شوي دي او د بوکو حرام ډلې وسلوالو د نایجیریا په مایدوګوري ښار کې نوې عملیات پیل کړي دي.
شاهین بنره او چې د دې محلن خبرونه تاسو ته وړاندې کړل. اوس ورزو کوټه ته زمونږ همکار خدای نور ناصر د پښتو ژبې د پیژندل شوی شاعر درویش تورانی سره خبرې کړې او د مرکه چمتو کړې چې تاسو ته وړاندې کړو.
کډرمن رودونکو په کوټه کې مو خدای نور ناصر هرکلی کوم. خبرونه د مشال مرکه د ازل په کوټه کې لایو وتلی شاعر او لیکوال سره کوه. دغه وتلی شاعر وایي په ځای کې چې چې بیا نتوره پورته سي نصر په وینو رنگ سي، چې بیا نتوره پورته سي نصر په وینو رنگ سي، باداره دغه جنگ دی د وطن اخیری جنگ سي. درویش دورانی صاحب په خبرونه د مشال مرکه کې مو نن شاغلی درویش دورانی صاحب ملمه دی. درویش دورانی صاحب تاسو ته تر ټولو مخ خو ډیر ډیر مننه تاسو څخه چې مشال رادیو سم وخت ورکړ.
تاسو هم ډیر مننه چې ماته مو دا موقع راکړه چې تاسو دا اوریدونکو سره څه خبرې وکړم.
دا مو هر کله راوله. درویش دورانی صاحب فایل به بیا هم لکه لنورو لیکوالانو شاعرانو سیاستوالو سره چې مشکوه چې ستاسو د پیدایش په اړه راته وایي، ستاسو پیدایش چیرته سوی، کله سوی او تر هغه وروسته بیا هم ستاسو سره نور مرکه کوم.
که دا پیدایش خبره راواخلو د کله در راواخلو او دغه د زوکړې د نیټ خبره کوو که نه، نو هغه خو تاسو ته معلومه ده چې پښتانه هغه د زوی د پیدا کېدو په وخت ډزې کوي، هغه نوم نه لیکي که نه، نو ځکه زموږ نوم هم نه دی لیکل شوی. خو په دغه تعلیمي اسنادو کې چې زما کوم هغه تاریخ راغلی دی هغه د 1953 پنځمه میاشت او څلورم تاریخ، نو خدا هغه یو اټکل دی چې بس هغه وخت هغه استادان لګولی دی او لیکلی دی. او زما دا د زوکړې دا سیمه او دا علاقه چې ده دا د ګلستان په سیمه کې یو سیمه یو کلی کې بیا زه زوکړه یم لوی سوی یم او دا ګلستان کاری زموږ خپل کور چې پکې و کنه زما نیکه اصل پلرانی ټاټوبی خو زما د افغانستان کې د کندهار په ولایت کې د ارغسان د ولسوالۍ ده، نو زموږ اصل پلرانی ټاټوبی هغه دی. زما پلار چې بیا
دینی عالم ہو چاہے دغه طالبی په دوران کې هغه په دیپشن کې پاته سو کندار په مختلفو دغه کې نو بیا چې فارغ سو بیا په دیپشن کې شناخت بیا واده دلې کړی نو دای بیا دوی بیا دلې په افغانستان کې بس بیا کور اخستې دي نو هغه ما پلار لسوې دورې دی کنه تعلیمي دورې سوې دي او زه نو بیا په افغانستان کې تر لسمه پورې الته پاتې شوم او دا هغه پس نو بیا موږ پټه تر راغلی یو په کوټه کې نو بیا دا نور وخت ما په کوټه کې تر کړی.
صحیح. او تاسو ماسټری کړی ده په انګلیسي کې؟ مکړی ده
که په صحیح؟ او ماسټری ما په انګلیسي کې کړی ده. ما چې کله دا تعلیمي سلسله روانه و نو بیا دا شاعری او سمو دا ما ودروله ځکه چې دا زما شعری دغه زما تعلیمي سلسله متاثره کوله بلکې یو دوه درې کاله په دا منځ کې ما ضایع هم په دې کړو چې دلته به دغه اولس رساله وه په دې کې بس یو کار مار ماته را پیدا شوه زه په دې کې خوشحاله وم بیا چې به غیر رسمي توګه ما امتحان ورکولی سو خو بیا ما اندازه ولګوله چې هلته هغه تعلیم سم نه کېږي نو ما چې بیا بېرته داخله واخیستله دا تعلیم دا شاعری میں وہ درولا نو کل چی می پا ماسٹری کولا نو دا وقت بھی خبری ما پا زین کی بے ایوا خبر دا و چی زبا استاد کیجم دا دا
دا ماشم تو بدار
والی دا زمانی سا دا ما پا زین کی ہو چی بس دا پیش از ما خوش ہو دا واقعی من پا دیوا چی دی سر بس دا یو سر دا خپل مطالعہ و دا جاری ساتلیش بیا نو چې زه دا کوټې ته رالو موږ د لسم سنف د پاسولو پس به د کوټه کې چې څه د شاعري کومې مجموعې د اردو وې هغه ما ولوستې په پښتو کې څه مواد و هغه ما ولوستې نو بیا هم داسې یو سوال را پیدا شو چې دا ذهني خوراک خو چې کوم دلته دستیاب دی هغه خو دا دې ختم شو پکار چې زه داسې لار پیدا کوم چې دا ذهني خوراک ما ته رسیږي او همیشه رسیږي نو بیا مې داسې خبره ذهن ته راغله چې دغه انګریزي ادبیاتو کې که زه ماسټري وکړم نو د دې وړتیا شاید ومومم چې بیا په انګریزي کې مطالعه وکړم او دغه مطالعه په انګریزي کې نو بیا چونکې د ټولې دنیا ادبیات ستا او ټول علوم پکې ستا نو سړي ته بیا ځینې خوراک رسیږي په دې نو ما داخله واخیسته په بلوچستان یونیورسټي کې په د انګریزي په څانګه کې یو کال چې مې تېر کړي دا مې محسوسه کړه چې دلته دا چې څکم څه زه غواړم هغه تعلیمي معیار دومره ښه نه دی نو بیا زه کراچۍ ته ولاړم هلته مې د نویو سره بیا داخله واخیسته
کال
مې دا نو بس یو کال مې بیا هلته چې تېر کړي نو دا دوه کاله خو بیا چې پروسه یو کال د دې دغه هلته بیا دا یو امکان وو چې دا ژبپوهنه چې ده انګریزي ژبپوهنه دا هم په دغه څانګه کې نوې خلاصه شوې وه او دا طالب علمانو سره دا یو دغه و کنه هغه چې د چون کولی شو انتخاب کولی شو چې هغه ته په اخري کال دپاره ولاړ شه یا په ادبیاتو کې نو ما وویل چې دوه کاله خو ادبیات ما وویل خو په کار چې دغه ژبپوهنه هم دا خو یو نوی علم دی چې د دې سره لږ داسې بلد سم نو دغه آخري کال بیا په ژبپوهنه کې وویله نو داسې ما ادبیات او ژبپوهنه دواړو یو څه نه څه اندازه راته وسوله د هغه پس بیا دغه انګریزي سره بس دغه قدر کاج نه اخلم چې خپله مطالعه پکې کوم او روزي مې به پیدا کړه کنه استاد وم کنه نو دغه اوس مې بس ما هغه تقاعد یا هغه ریټایرمنټ چې ورته وایي هغه اخیستی دي نو د دغه دغه څه فارغ شوم بس خپل کور چې زه کتاب و دغه
صحیح خبر درویش درانی صاحب تاسو خو ټول د خپل ماشومتوب حال راته وایه پوښتنه مې دا ده چې د شعر لیکل مو کله پایل کړه داسې درته یاد دي که
یاره دغه د شعر چې کله ما پایل کی او اول مکم شعر ولیکي یا ووایي دا بخیر راته یاد نه دي دا اول
خو چې بس ما سب څه پوسم دغه شاعری باندې زه لګیا وم کنه، او دغه شاعری هغه وخت بس موږ دغه سندری مندری به په دا کلو کې ویل کېدلې، دا مجلسو ته به موږ تلو، زموږ دغه یو خواهش و. او اکثره بیا دا و چې موږ بیا دا ماشومان چې ناسو بیا به موږ خپل یو بنډار کوی، او بنډار کې خو د موږ سره خو به بدلې نه وی نه، نو بیا به دا ما به دا چې یو شی به جوړ کړو. او ملګرو چې به کوشش وکړي اکثره شاعری تھا چیتنا پتی خبر شاعری سے گٹم سے دا یو شوق ہو بیا نو چورو ورو وخت تیر سو بیا پتی ہم پوسو چدا خو یو شوق ہم دے نو اور سرا اور سرا دا یو ثقافتی او علمی او داسې یو خدمت هم دی کنه چې دا د ژبې او د ملت په ګټه مرتلې شي. نو موږ ویل چې د ډوډۍ ګټلو سره سره په کار سره یو اجتماعي کار مو کې موږ به دا جاری وساتو، نو دا هم بس تر اوسه جاری ساتلې دي. نو
او ماشاءالله درویش درانه سپتا سپدار رو بر نه وایځه په لار بر کې، بلکې چیرته چې هم پښتانه اوسېږي هغه ستاسو له نامه سره ستاسو له شعر او شاعری سره آشنا دي، هغه ستاسو مینوال دي ډېر بېخي زیات خلک. پښتانه مې ده چې هغه کوم لاملونه دي چې ستاسو د شعر په ویلو سره خلک یا اولس ستاسو د پښتو اوسني شعر په سرلارو کې شمیري تاسو؟
ولا دا خو زه نه خبر چې څوک په سرلارو کې شمیري کوم نه شمیري، او هر شاعر دا کوشش کوي چې زه دا څه لیکم دا په تاله پوره ولیکم، زه دا څه لیکم دا داسې وي کنه چې زما خپل شوق خدا دې پوره سو، شعر لیکل زما یو شوق دی، خو زه دا ما شوق پوره سو دا بیا په کار چې بل څوک هم د بل چا په شام ورسي، نور څوک دا کوشش کوي چې دا زما شعر بیا څه نور خلک هم ولولي. نو اوس دا چې دا تاسو وایس کنه چې دا اوس خلک ولوستي یا خلک په کوم سترګ ورته ګوري، دا خو نو زه څه نه سم ویلای، تاسو ښه پوهیږئ هغه څوک چې دا خبره کوي هغوی د دې ښه وضاحت کولی شي. ما دا کوشش بهرحال کړی دی چې زه دغه شعر او دغه زه ځوانانو ته وایم چې دا شعر داسې یو شی ته په ټول ژوند پکې لګوي، که دا نه څه پکې لګولی نو دا ډېر وخت سړي څه اخلي، دا مه کوه.
ډېری ځوانان داسې چې بے روزګار وي نو ښه شعر شاعري کوي، هغه چې کله بے روزګار پیدا شي بیا پاتې شي.
ولا دا خو نو وی چې دا سړی مصروف شي څه دا کمبوت خو به کې راځي، لیکن چې څوک اکم خلکو چې دننه یو شاعر موجود دی هغه دی ودی ته نه پریږدي چې دا شی کمزوري کې یا دا شی پریږدي، په کم چا کې چې دننه شاعر نه د یو خارجي ضرورت لپاره شعر لیکي، نو هغه چې یو خارجي ضرورت ته پوره شي دننه شاعر شون کې ستنه، نو هغه خو پات شي. لیکن چا کې چې تاکي شاعر دننه ستا او بیا شاعر د چا د دومره طاقتور نه یا د چا کې دننه د شاعر ډیر طاقتور او د سوروري کنه، نو هغه خو دا شعر چې دا سیم چې په خو کېم یو خرګو شعر ویلې دی او په ریکارډ باندې موجود دی کنه، خپل مانزه ولاړ خوشاله دا وایي کنه چې خپل مانزه ولاړ او د شعر باندې په شعر کې باندې کنه، نو بیا شاعر ته هم چې کارم کوي نو دشتا په ځین کې ګرځرا ګرځي کنه، نو په دې زدام چې څوک شاعري هغه د شعر پرښولای نسی، لیکن دا چې انصاف نور سره کوي او هغه ځینی خوراک چې دی هغه نرسې خپل ځین ته، نو بیا د شعر کمزوري کیږي کنه، هر شی چې خوراک پرانو رسېږي هغه کمزوري کیږي، شعر هم داسې دی چې هغه خوراک غواړي. نو زه دا وایم چې دا ځوانان چې شعر لیکي باید چې پرانو بیا پوره توجه ورکړي او مطالعه وکړي او ډېر وکړي او ډېر وکړي او ډېر وکړي، نو دغه پس پیدا د پشیر کې توانایي پیدا کیږي، ورور پیدا کیږي، ډېر په کې پیدا کیږي، او که کوم سړی دا کار نه کوي دا دومره وخت نشي ور کولی، بیا نو چې څه وخت په دې کې لګي هغه دې په یو بل به تر شي کې ولګي کنه. زما په لپاره دوه لارې دي، یا پوره وخت ورکه یا بیخي پریږده.
او شغله درویش درانه سب کدار ته وایس چې تاسو د شعر د اورد منون کې اس او کده آمد، او آیا شعر لیکل یو الهامی پیرزوینه دا او که هرڅو کولای شي شعر ولیکي؟
ګوره یو اول خبر خدا ده چې هر سړی شاعر نه وي، او که کوشش ووم کې یو مصرم نشي جوړولای کنه، پاتا ته چې ما شمواله به موږ کوشش کوو چې بدل جوړ کړو،
خود از ما د به شی جوړ سو د نور ملګر د بنه جوړ دی کنه نو دا خودی یو یو اعلی تعالی سره په یو ورته اده چې چا چا سره به کنه نو پاتو سودا چې بیا دا احمد وو دا اور دو دا خبرې دی دا خو یو حقیقت دی چې شعر کڅه دا و جزار څو سودا ومن چې زه به شعر لیکم نه سم لیکلای و به لیکم مصری دا ما ستا مخته دا کرسی پرته دا زبر دی او شعر لیکلای سم
صحیح
و دی کې به ژوند نه
صحیح
او کله کله دا کرسی دا سه ازما په ذهن کې یو خیال را پیدا کی لکه برښنا چې وځلیږي ما ته داسې ډېر شیان داسې راټول چې پر دا کرسۍ څرخې زما په ذهن کې او د دې کرسۍ سره پیوند کېږي پیوند کېږي یو نوی شی د دې سره جوړ شي کنه نو دغه یو کیفیت د شعر چې دی دغه غواړي چې اول ورته یو شی د ستا ذهن داسې وتخني یو څرک دا شعر بیا ورسره ورسره د ذهني کیفیت پیدا شي دا تخلیقي چې کوم کیفیت دی بیا ته بدا کې لګیا هغه وخت نو بیا ته چې ارده ناشته ستا شعر په ذهن په خپل شعر کې باندې او دا مجلس په دې باندې وطن په یو ډېر خلک په دې خو به دې چې دا ډېر سترنګلې سړی دی کنه او هغه په دې خبر نه چې په خپل ذهن په دکان کې ته لګیا یو شی جوړه دا ترکان چې دلته ناشتي خلک ویني چې دا شی جوړي که څوک سلام روا چې دی جواب نکي وره مغوه یار مصروف دی او دا شعر خو څوک نه ویني چې دیم د نن یو دکان لري او په هغه دکان کې دی لګیا دی یو شی جوړي او چې ته جما سلام روا چا و د جواب یار نه کیرا یا سم نه کیرا یا هغه چې پکارو هغه چې په مینه را سره دعا و نه کړل سلام دعا و نه کړل نو هغه وجه دا نه چې دا شاعر ترنګلې یا د سر سلام دعا کول نه غواړي هغه د نن مصروف وي نو دا دا یو سلسله د زما خپل د غو ځانې تجربه ده چې ما ته بیان کړو د دې باره کې به د کادان سوې عالمان سوې هغه د خبرې د شمور د شاعرانو په دې خبرونه پوښیږي کنه دا بیا د نور خلکو کار دی چې هغه بیا کې د علمي او ټکنیکی او د اړخونه وسیري
او درویش درانه صاحب تاسو له شعر لیکل ډیر په خوارای سه لغه سره سره نصری لیکنه هم کوي پښتنه مې دا ده چې آیا ش شاعر ش نصر نگار کېدلی سي او کیا یو رنگ دي سره ک دواړه بیل بیل لارې دي
نه نو دا لارې خو ظاهر ده چې نصر یو داس شعر لیکنه چې ځینې هغه تخلیقي نصر وي کنه چې شعر لیکي نو بیا هغه لنډه کیسه هم لیکي هغه ناول هم لیکي دا هم تخلیقي شیان دي لکه شعر داسې دي کنه او یو سړی دا دی چې بیا تحقیق کوي کنه هغه تاریخ لیکي هغه د ژوند پر یو بل اړخ باندې کار کوي کنه نو هغه بیا داسې تخلیقي شی نه دی هغه بیا ته تاسو په خارج کې کوم شیان دي ته پر هغه غور کوي کنه تحقیق وکړي چړنه وکړي نو شاعر ظاهر ده چې زما په خپل په خیال سره چې یو دای کنه چې زه شاعرم په یو داسې اداره کې ولګیږم چلته هغه په تاریخ باندې کار کوي او داس ما هغه دغه یې کنه ډیوټي چورته وای چې زه زما پر تاریخ کار کوم نو بیا داس ما پر شعر باندې د دې اثر لویږي کنه چې دا زما د دې سلری کېږم په هغه علمي خبرو کې باخته کېږم یو دای کنه چې دا شاعر لګیای مطالعه کی شعر لیکي او دا مطالعه د پزین کې ډیر څه جمع کیږي به یو وخت دی راسي چې هغه په خپل د پزین کې د کتاب شکل واخلي چې هغه مطالعه به دی کاغذ تر رښتیا ته کې کنه دا شبلین مالی لیکلي دی دا شعر ولا جام چې وای چې هغه لیکل نه وای وای دا کتاب ما پزین کې پورا پروت دی خو را سره کتاب یو نوسته چې دا کوم د حوالی کتابونه دي ځکه چې هغه زړه مطالعه چې وکنه هغه د پزین کې د کتاب شکل اخستی وو نو اوس ما یو کتاب چاپ کړی دی د پښتني ژوند پروړه د زما د ټول ژوند هغه مطالعه چې وکنه نو ورو د زما پزین کې د شکل اخستی بیا چې ما دا لیکل بیا 15 کال پورا زه په خپل خونه کې دننه ورته کښېنستلې دا 2 غنټې به زه خپل وظیفه ته ورواره لمه دا کوچلا کې ما دغه دا وظیفه په دکالیس کې او هغه هم دا ماپشین وخت وو نو سره وخت زه پوره کار ته خلاص وم نو دا 15 کال کې نو ما دا په تا کتابو کې بس راګیروم دا حوالی مې راخسته د دې کتاب د دې کتاب د جنې دا زړی حوالی و چې ما په جن کې خبره خو بو او دا به یې ورو چې دا په کم کتاب کې او دا سم سے سوی جی ڈی خواری پس میرا پیدا کا آ خبر ہو دا سی کٹ مٹا گا سے نو لکہ چا ما پدا خپل پدا وس دا کم ترتیب ور کڑو نو دا ظاہر چ پدا وقت کی او پدا وقت کم چ ما بہ بے درے میں اشکارو کی بے پ پر ما دا شیر او چپارالا بس آ کار با پات سو نو بے پدا شیر اس پدی کی دز ما دا یو یو د کټ کتاب په دغه دور کې کل سوی دي کنه دا د شیر څه په براله بس بیا په زړه د شیرو سره خبرې کوم او زما دا شیرونه بیا داسې چې زه یو شیر یو ځل یو نظم پوره کوم یو بل مصرع مې په ځین کې دا سره پیدا شي یو بل شیر روان شي داسې بیا یو بل شیر پر لپسې یو میاشت بیا دا شی و چلیږي نو بیا چې په دې سره پاره شم بیا په هغه اخته شم کنه نو دا یو د بل داسې نه دي چې بالکل جلال یا نس کے دے کے دے سی او اکثر دادی چا تاکی کی وی علمی کارون بیا دتا سا زیات وقت واڑی کر
درویش درانی صاحب استاسو کتابون تو براسو استاس روس پوری تسمر پشتو شیری چول کی او نسری کتابون لچا پر آو تلی صاحب
ولی غالباً داد ما دقا کتابون جزما دی غالباً جوز پو وہ مجموعے چھاپ سے بھی دیکھا تھا چھاپ سے بھی دیکھا دیکھ میں دا اول درے مجموعے چھوئے دا بے ہمارے لاس پہ کہ وہ آئی بے ہم لیوے کتاب پہ شکل اڑا نکڑے دا سطوری بلمن کی نوز دا کب پدرے نہیں صاحبے پہ وہی صاحب کے بے ہم شمیر کم سی کنا نو اسے غالباً وہ دیکھ کہا تھا دا دیوانی کری دیو نسری چی دی دا مدبالی کلی دی یوم پا دا پشتو اروز لکلی دی یوم دا کتاب چی موز زکر وکی دا پشتانی جمند کنوڑا دی باندی می دا نسری دویم کتاب دی
دا خوز مزور دون کو تا استاس منوالو تا استاس چکم چاپسی وی شان دی اغوی غیت رسیدری دی خو اغوی با دا دی خام خام ما تا وای چی تا دا پشتان اولی نوکر چی درویش درانای ساب نن سبا پا چیش لگیا دی یا پا اینده که چیش ورکول غالی پشتانو تا خپول منوالو تا
زو خو خپل ډیر ملګری زینه دا شي کنه چې کتابونه او سره ډیر پراتی واغ تر چاپ نسره سوال هغه امکانات دي ما دا ټول عمر داس کړی دي چې دا یو صفه یو شی لیکم نو چې دا یو صفه په چاپی د عمر پیسې ورته ژوند د خپل چې دا زما کومه آمدنی و دا زما تنخواه نو چې څنګه زما کتاب دغه سے اور سر ما پیسے میں تیاری نظما کتابوں ادا سی کرنے چھ بس آگا ٹول چاپ سو یہ کرنا بیا اور سے چھ شی لگیا سن اس کو ظاہر ادا چھ چنا سے بنا سر کم کل کل لکم بنا سم کم چنا کل 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 لکم خدا چھ دب اس کم شکل اخی دا به وجود عمر ژوند به خدای راکی کنه راکی چې په کتاب جوړ شي خود دا چې روح کتاب اوس نه چاپه را سره نسته
درویش درانه صاحب تاسو شخصي ژوند ته براسو او په شخصي ژوند کې مو پښتنه دا چې تاسو بچان ماشاءالله څومره دی اول کده حاضر راکی
بچان خو زما بنځي دي ومن بچی د څلور میال کون دي نو بچی مشره ده شاگرد آخری کار دے بل میں بیا اس آئی ٹی یونیورسٹی کے داخلہ خست دا بل میں پا ایف اے کے یعنی پا دولسم صنف کے لگا دی بل بچے میں اس کا وہ مساتم تو لاڑی ما دا بچان دی دا تعلیمی
او بچان ما شاء الله پښتو لیک لوست سره آشنا دی مینې لري او کنه
ولدا خدا سی چې دا کور کې څنګه ماحول هغه سی دا بچان ما شکل روز ما په کور کې دا جزره په خپل کور کې را پیدا شوم نو زما پلار داسې علمي سړی و اوس موږ په کور کې به کتاب بل شی نه و او اوس هم دا زما په خپل کور کې به کتاب بل شی نشته زما خپل کتابخانه ورته وایه یا دا زما کتابونه ورته وایه او نور څه په خپل دا انټرنیټ و دا ټلویزیون و دا شیان هم نه لرم نو دا زما چې کوم بچان دي اغم داسې مصروف ساتلی دی چې دغه نراسې د مکتبه
بیا یو سات آرام کی بیا پخپل کور دپاره چې کام کار ور کړی بیا یو دبل سر بیا دی کومک کی او زور سره کومک کوم کنه نو داس بس تاغ دی ویدو دو تر وخت ټول سره لګیا یو کنه نو خود دی باوجود نو داس ما کتابونو دا واغه پراتی دی او دی وای دی پښتو سره یو د شپې استا پښتو کم از کم زده ده کنه موږ په تعلیم ادارو کې پښتو نست
صحیح ده اخیرانه پښتنه می دا واغه دا چې پښتنو ته خاص کر پښتنو لیکوالانو خصوصا شاعرانو ته هم پیغام څه
پیغام او زه به څه یم او زما پیغام به څه یو هغه چې څه پیغام دی هغه زموږ په شعر کې موږ وړاندې کړی دی او شاعرانو ته یوه خبره خو دا ده موږ چې په دغه ادبی کانفرنسو په دې سیمینارو په دې کې دا خبرې کېږي همیشه دا خبرې چې دنیا د مر سره دا ظلم کوي او حکومتونه باید چې دا وکړي او قراردادونه پاسیږي او بل څه کېږي دا باید چې موږ وغواړو دا خو موږ هم د دې ټولنې غړي یو کنه دا هم زموږ حق دی لکه د عوام سړي لیکن زه چې لیکوال یم زه چې شاعر یم هغه زه به دا خپل قلم یم موږ باید چې دې ته حساب وکړو چې زموږ دغه قلم چې دی دې په دې معاشرې په جوړولو یا ورانولو کې څه رول شته کنه اصلویش کاره چې پر موږ دا ناورین روان دی دې ناورین یو مخ موږ یو بلې خواته دا زموږ کلام ګرځولی دی که نه دا اور چې دی د دې په زیاتولو کې یا د دې په وجودو کې دا زموږ د کلام یو څوک دغه سته که نه ونډه سته که نه دې باندې باید چې لیکوال غور وکړي او زه دا معصوم که نه چې د هر چا ونډه په دې اور کې شته زیاتولو به کولو کوشم د شاعر ده په کې نه معلومېږي یعنی موږ داسې نه سوچ چې دغه د شاعرانو په وجه دې ناورین دا شکل واخیستی دا که دوی نه وای دا به دورې تللی وای که نه نو دغه شاعران باید دې ته موږ وګورو چې دا زموږ چې موږ وایي موږ اهل قلم یو دغه د قوم ته دا زموږ قلم باید چې یو لاره ورکړي دا زموږ مسایل باید چې هغه لاره داسې نه ده چې موږ د خلکو وړو دا وکړه دا وکړه دا وکړه دا ستا د قوت د قلم قوت باید چې خلک په دا لاره روان کړي نو هغه شی دنیا کې داسې دی ته یوه کتاب انقلابونه راوستلي دي یو یو کتاب د پورو انقلابو شاته یو یو کتاب یو کنه هغه بیا ډېر خلک د قوت ورکړی نیمه دنیا د هغه څه قوت اخلي اوس موږ داسې کتابونه چې د زموږ قوم قوت ځینو اخلي کم دي او که یې هم ستا د دا مسله ده چې ستا د کتاب اثر ستا کام ته به نه رسېږي ستا کام کتاب ویلی نشي ځکه چې تعلیم نشته دویمه خبره ده چې تعلیم یافته خلک یې هم نشي ویلی ځکه چې دوی تعلیم په بله ژبه کې سوی دي دوی د بلې ژبې کتاب خو ویلی سي ستا د نشي ویلی نو ستا په دا شعر کې که قوت هم وي دا قوت یې تر خلکو نه رسېږي اوس دا وایم چې دا قوت دومره دوی هم نه او که سي هم بیا موږ دا یو رول نشو په دې کې لوبولی په دې چې دا ستا او ستا د کام ترمنځ یو دیوال ولاړ دی نو دا شی دا د لیکوالو د پوهانو د دې د ټولو لوی ذمواري ده چې دغه ژبه چې ده دا په دې سیستم کې را ننباسي دا تعلیم ته را ننشتلسي دا نو بیا به ته د خپل قوم سره بستا یو لاره جوړیږي که بیا ته په دې قوم دا کې اخبار راوباسي دا به دا خلک ویلی سي که ته په دې کې کتاب ولیکي هغه به خلک ویلی سي او هغه خلک باید اثرات هم کېږي اوس چې ته اخبار راوباسي هغه نه چلیږي ځکه چې دا ستا خپل خلک یې نشته اخیستی خیر د بله ځای خلک را ځي په بله ژبه کې دلته ټول اخبارونه د هر پښتانه کور ته د سهار بیا اخبار رسېدلی وي د خپلې ژبې اخبار چې دی هغه نشي ویلی نو دا زموږ یوه مسله ده چې تر څو دا ژبه موږ په دا سیستم په دا نظام کې ورداخله کړې نه وي دې ته مې خپل ځای ورکړې نه وي دا هم په خپله خپله کړې نه وي نو تر هغو باندې زموږ د شعر او د ادب اثرات مشکل ده چې ورسېږي
درویش درانی صاحب ډیره ډیره مننه کور مودان چې موږ ته وخت راکړ
ستاسو هم کور مودان ډیره ډیره مننه چې ماته مو د څه ویلو مو قرار ډیره
مننه
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چې
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه زمونږ صدر یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
پوها رڼا ده. خو د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې په نخښه کیږي؟
د دې رښتو خو زما نه اسلام دی نه زمونږ د پښتنو کلتور دی.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه جدي تباه کړل شوي.
آیا د بریدونه با د رڼا لار ونیسي؟
د خوار وخت کې چې ما کې دا نه خوندي کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا پلور کې لا شاهین بنيري سره.